سلام لغرمی مخکې لس بجې شپې زه صفی ولستانګ زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم پیل په خبرونو کوو. د پاکستان د پنجاب په راولپنډۍ کې پرون ماسپښین د یو ښوونځي په وسلوال برید کې دوه افغانان ټپیان شوي. هغه مهال پېښه رامنځته شوې چې د وسلوالو یوه ډله د ښوونځي ودانۍ ته ننوته او په موجودو افغان اتباعو یې برید وکړ. بریدګرو همداراز د ښوونځي اصلي دروازې ته اور واچوه او پر خلکو یې ډزې وکړې. راپورونه وایي برید د ورځې په رڼا کې ترسره شوی او له همدې امله په پاکستان کې د افغان کډوالو او اوسیدونکو لپاره د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. تر اوسه دغه برید انګیزه څرګنده نه ده او نه کومې ډلې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له بنګلاديش څخه د دریو یو ورځنیو مسابقو لړۍ 2-1 وګټله. تېره شپه د افغانستان لوبډلې د بنګلاديش د لوري د 250 منډو هدف په داسې حال کې پوره کړ چې 10 توپونه یې لا درلودل. په 15 وکټونو او 10 اضافي توپونو په دې بری کې د رحمان الله ګوربز سلیزی، د عظمت الله عمرزي 4 وکټونو او 70 منډو او د محمد نبی 4 چټکو منډو زیاته برخه درلوده. د افغانستان په کوربتوب د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي افغانستان په 2 منډو او دوهمه لوبه بنګلاديش په 8 منډو ګټه دی. د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی چې 4 کال مخکې د هلمند په هدفي برید کې وژل شوی و، کورنۍ وایي لا هم په دې قضیه کې عدالت نه دی پرځای شوی. د الیاس دایی ورور مجتبا محمدی چې په دې برید کې سخت ټپي شوی و، ازادي راډیو ته وویل لا هم چا د دایی د قاتلانو په اړه دوی ته کره معلومات نه دي ورکړي. الیاس دایی د 2000 کال په دې ورځ یعنی د نومبر په 12 د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه کې د مقناطیسي بم چې د په موټر پورې نښلول شوی و په 14 کې وژل شو. د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د افغانستان پخوانی حکومت ژمنه کړې وه چې د دایی د وژنې عاملان به ونیسي او سزا به ورکړي، خو هیڅوک په دې تور محکوم شوي یا سزا شوي نه دي. د طالبانو حکومت هم تر اوسه دا قضیه نه ده تعقیب کړې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په کابل کې د جاپان له سفیر تاکایوشي کورومی اساره په کتنه کې په ځانګړې توګه د تعلیم په برخه کې د جاپان د مرستو ستاینه او د دې مرستو د دوام غوښتنه وکړه. ښاغلي کرزي په یو پیغام کې چې پرون په خپل ایکس پاڼه یا ټویټر خبر کړی، جاپان د افغانستان پخوانی او درون دوست بللی. دا په داسې حال کې ده چې د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې خبر ورکړی چې په بدخشان کې به زرګونه ماشومان په سلګونو محلي ښوونځیو کې د جاپان په مرسته زده کړو ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د کرنې وزارت وایي په کابل کې د دې وزارت په یو څیړنیز فارم کې د کرل شوو ممپلیو حاصلات ښه نتیجه ورکړي. د وزارت په خپله ویبپاڼه کې لیکلي دا ممپلي د کابل په بنهزار سیمه کې په څیړنیز فارم کې کرل شوي. د خبر پاڼې په اساس وزارت په پام کې لري د هوا مناسبو شرایطو ته په کتو د دې نبات کښت زیات کړي. ممپلي تودو سیمو کې ښه وده کوي او د دانو غوړو لپاره یو تجارتي نبات ګڼل کیږي. په ننګرهار، خوست، کندهار، هلمند، فراه، نیمروز، زابل او هرات کې د دې نبات د کښت لپاره امکانات زیات دي. او د بیت کوین د مجازي پیسو ارزښت پرون دوشنبه له 2000 ډالرو واوښت. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ لیبري وروسته د بیت کوین ارزښت پر لپسې په لوړېدو دی. د کال په پیل کې د دې مجازي پیسو ټیټه بیه 8500 ډالر و، خو اوس د هغه مال پرتله دو برابر شوی. ډونالډ ټرمپ په خپلو انتخاباتي کمپاینو کې ژمنه کړې وه چې متحد ایالتونه به د نړۍ د مجازي پیسو په مرکز بدلوي او د بیت کوین یوه ملي خزانه به رامنځته کړي. د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پرون د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې نړیوال کانفرنس پرانستل شو. د کاپ 9 په نوم په دې کانفرنس کې له 3 کلونو وروسته په لومړي ځل له افغانستان د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې یو پلاوی هم بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو پر اساس افغانستان د نړۍ په اقلیمي بدلون کې خورا لږ ونډه لري، خو یو له هغو هیوادو دی چې د نورو له کبله اقلیم ته د اوښتو زیانونو تر ټولو زیات اغیزمن هیواد دی. تمه کیږي چې دا ځل افغانستان د اقلیمي بدلون د مخنیوي لپاره مرستې ترلاسه کړي. جزئیات د عصمت څاروان په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې پرون دوشنبه د کاپ 9 په نوم د ملګرو ملتو د چاپیریال ساتنې کانفرنس د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شو، د ملګرو ملتو د بشري مرستو د تنظیم دفتر اوچا اعلان وکړ چې افغانستان یو له هغو 10 هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له جدي ګواښ سره مخامخ دی. اوچا پرون دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې افغانستان په اقلیمي بدلون کې ډېره کمه ونډه لري، یعنی د نړۍ 0.1% ګلتونی گاز تولیدوي. د ملګرو ملتو د بشری مرستې د همغږي دفتر په آذربایجان کې د کاپ 9 غونډې له برخوالو څخه غوښتي چې له اقليمي بدلون څخه د زیانمن شویو ټولنو د ملاتړ لپاره فوري اقدام وکړي. د ملګرو ملتو په کوربتوب دا غونډه به نن هم دوام وکړي. د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام پرون په افغانستان کې د خوراکي موادو د مسؤلیت په اړه په یو راپور کې اټکل وکړ چې په 2025 کال کې به د اقليمي بدلون ناور اخیسې د کرنې او مالداري پر محصولاتو منفي اغیز وکړي او له همدې کبله په دې هیواد کې د خوراکي مرستې اړتیا دوامدار پاتې ده. سره لدې چې افغانستان له اقليمي بدلون ډیر اغیزمن شوی، د اقلیم په اړه په تیر غونډه کې په دې خاطر له افغانستان سره مرسته ونه شو چې د رسمیت پیژندل شوی حکومت نشټوالې له کبله د افغانستان په استازیتوب چاته په کانفرنس کې د ګډون بلنه ورنکړل شو. خو دا ځل د طالبانو د چاپیریال ساتنې د ادارې د مشر متی الحق خالص په مشي یو پلاوی د باکو په کانفرنس کې ګډون لري. د چاپیریال ساتنې افغان متخصص سید محمد سلیمان خیل وای په تیرو درو کلونو کې افغانستان له دې کانفرنس استل شوی وو، خو دا ځل له افغانستان یو پلاوی په کانفرنس کې برخه لري او تمشته چې د اقليمي بدلون د ناوړه اغیزو د کمولو لپاره له افغانستان سره مرسته وشي.
پر لپسې درې کاله مخکې افغانستان له دې کانفرنسونو څخه د سیاسي ملحوظات له کبله ویستل سوی وو، هلته بلنه نه ورکول کېده. خو سږ کال افغانستان رسمي دولتي نماینده هلته لري او موږ ډېر دې ته خوشحاله یو چې تر څو دوی وکولی سي د افغانستان د اقليمي بدلون کوم اغېز چې په افغانستان دی لکه وچکالۍ تیر سوې اسوممو دوړاندې حاصلونه راغلل او همداسې د ځمکې لاندې اوبه کمې سوې دي، حاصلات نکېږي، بارانونه نسته دي او همداسې نور د مختلفو ککړتیاو شاهدانو موږ په دې څو کلونو کې په دې حال چې موږ په اقليمي بدلون کې هیڅ ونډه نه درلودله. د هادي دنیا د اقلیم په بدلون کې افغانستان ونډه په هیڅ کې حسابېږي. نو دې کانفرنس ته موږ ډېر زیات خوشبینه یاسو چې تر څو افغانستان وکولی سي، د افغانستان پلاوی وکولی سي هلته هغه مالي منابع چې د افغانستان لپاره هیوادو ته ځانګړي شوي دي هغه ته لاسرسی پیدا کړي.
په باکو کې د ملګرو ملتو د چاپیریال ساتنې غونډه هیله لري چې غړي به دې ته غاړه کېږدي چې له اقليمي بدلون سره د مبارزې لپاره کالنۍ بودیجه 100 میلیارد ډالرو ته زیاته کړي. د دې کانفرنس د بحث له جنجالي او ناندریزو موضوعاتو څخه دا دي چې له غوښتل شویو پیسو څخه څومره به ترلاسه شي، کوم هیوادونه به دا پیسې برابرې کړي او کوم هیوادونه به ورڅخه ګټه پورته کړي. پرمختیایي هیوادونه د زرګونو میلیارد ډالر غوښتنه کوي، هغه هم د مالی مرستې په توګه نه د پور په بڼه.
facebook.com/azadiradio
وربشو د کرکټ راپور. افغانستان له بنگلاديش 2-1 د کرکټ لوبلړې ګټلې ده.
Short from with a low majai. Afghan Atlans are amazing. This has been a scintillating come from behind series victory for Afghanistan. Winning back to back. Three series victory here at the Sharjah.
The Afghanistan the cricket mini lobdale the three orzanay usyalay upa lobladay ki Bangladesh ta dwa deyo parwandi mati war club. د لوبلړې ورستې سیالي د دوشنبه په ورځ د نومبر په 11 نیټه د عربي متحده اماراتو د شارجه په لوبغالي کې د کابل پر وخت ماسپخین 2:30 بجې پر شوې و چې د 15 وکټو په توپیر افغانستان وګټله. بنگلاديش د 75 ګټلو ورسته توپ وهنه غوړه کړو. د ټول لوبغاړو تر سوځېدو ورسته 500 سورونه پوره ولوبول او 240 سلويخ منډې وکړې. د یادې لوبډلې په ګټه محمد الله 98 او د دې سیالي لوبډل مشر مهدي حسن میراث شپږ شپېته منډې وکړې. په افغان توپ اچونکو کې عظمت الله او مرزه تر نورو خو وځل چې څلور لوبغاړي وسوځول. د غراز راشد خان او محمد نبی یو ویکټ تر لاسه کړ. افغانستان ورکل شوی هدف د لوبي په 3.2 ورونه کې د 15 ویکټو په لاس ورکول سره پوره کړ. په دې سیالۍ کې رحمان الله ګربز سلیزه ووهله، هغه په 101 منډو وسوځید. دا په یو ورځنیو سیالیو کې د نوموړي اتمه سلیزه وه او دا د یو افغان په توګه تر ټولو زیاتې سلیزې دي. دغه راز عظمت الله عمرزی بیا اویا او محمد نبی 34 نسوځېدلې منډې وکړې. په دې لوبه کې د بنګلادیش لپاره ناهید رانا او مستفیض الرحمن دوه دوه لوبغاړي وسوځول. عظمت الله عمرزی د پایلوبي او محمد نبی ساحل بیا د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزې وګټلې. دا وړه د چې تر دې وروسته بعد افغانستان ملي لوبډله د درې لوبلړیو د لوبولو په موخه د زیمبابوې هیواد ته سفر.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خوځ په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه مې ومني.
دا غجلی ته وکړل د ماده امام اسی و دی باندې بل وکړل عمل ته پسودی کې دا جلی بیر تر واسطه په افغانستان کې خوسه کړل یو ماشوم سره. نو دا رقم کورنیسته چې د خپل اولاد په سرنوشت باندې بازی کوي.
د یوې میرمنې خبرې مو وریدي چې ویلې زینې کورنۍ خپلې لونه په بهر ملکونو کې داسې چاته ور ودوي چې په حق له کافی معلومات نه لري. نن ام دا موضوع چې روم ملتی هم وکړي. قدرمن اوریدونکو، په افغانستان کې په دې وروستیو کې له نورو ستونزو سره سره یو څه چې ډیری کورنۍ شکایت ورنه کوي هغه دا ده چې وای لونه بهر ملک کې کوژده کړي یا یې هم ودونه شوي خو کلونه کلونه کېږي چې میړونه یې دوی نه ورغواړي. که څه هم دا ډول کورنۍ ستونزې مخکې هم وې، خو اوس دا چې په هیواد دننه نجونې له زده کړو او کار څخه منع شوي دي، له بلې خوا کورنۍ عاید هم د وزګارۍ له وجې په خبره له صفر سر ضرب دی. دوی ځان مجبوره ګڼي چې خپلې لونه واده کړي، هغه هم پرته له دې چې خیخان وپیژني چې څه ډول خلک دي او د دوی لور ته تر کومه بریده ارزښت قایل دي. د کابل اوسیدونکي ولوله دهقان وایي چې بهر کې لور ودول د ځینو کورنیو لپاره په پایل کې د ویاړ خبره وي. فکر کوي چې نور د دوی او لور ژوند جوړ شو، خو خبر نه وي چې کله یې همدا ناسمې پرېکړې ټول عمر ورتریخوي.
بدبختانه د منګا سنتي ټولنه اوس ډیره خراب شوې ده. ما لیدلې دي په نورو باندې انجونې معمولا د خپل پلار او مور له خبرو سرغړونه نه کوي. هوتای هوای ناتای نه وای په دغه مسایلو کې هر څه پلار یا ورور یا مور ورته وټه کې هغه سی کوي. زه داسې کورنۍ په ځنمه چې څلور یا پنځه کاله مخکې خپل لور ورکړې ده بهر له هیواده، اوس معلومه شوې ده هغه لکه کومه میرمن لري یا هم بل چا سره اړیکه لري. نو دا انجلۍ دلته فعلاً کوزده ده، څلور کاله کېږي کوزده پاتې ده او لا هم د دې راتلونکی نامعلوم ده. بدبختانه دا هغه څه دی چې د افغانستان نجونې ورسره مخامخ دي، د پیسو لپاره، د نوم لپاره. چې یو څوک وایي او پلانې خپله لور په خارج کې ورکړه زیم باید ورکړم، پرته له دې چې د هغې راتلونکی په نظر کې ونیسي، هغه لک شخصیت په نظر کې ونیسي، آیا د ما لور به ورسره خوشحاله وي او که به نه وي. خو د پیسو لپاره ځینې پلرونه ستاتې اولاد ځوان له خطر سره مخامخ کوي. نو د دود پر رقم سوای ده، خراب فرهنګ مخ په جوړېدو ده چې د سیالۍ یا هم داسې یو نوم ورکول کېږي چې بدرې ما لور باید یا د ما کورنۍ هم باید یو خارجي زوم ولري، چې مثلا پلانې خارجي زوم لري یا هم باید زیم ولرم که هغه د جلۍ مور وي که پلار وي. دا سوچ اتمن ورسره سته چې باید زه خپله لور په خارج کې ورکم یا باید په خارج کې واده وکوي یا باید په خارج کې واوسیږي. دا ورځ پر ورځ دغه خبرې عامه کېږي، پرته له دې چې د نجونو ځواند یا د نجونو نیکبختي په نظر کې ونیولسي یا ښه راتلونکی په نظر کې ونیسي. دغه مشکلات چې د یوې ټولنې لپاره ښه نه ده، بخصوص د افغاني ټولنې لپاره چې عامه پوهاوی پکې کم ده، تعلیم پکې کم ده، نو دا ډیره خطرناکه ده او ډیره زورون کې ده. د هغه نجونو لپاره چې له دې وضعیت سره مخامخ دي د خارج په نوم ورکول کیږي. که خارج ته لاړ سي نو کور کې به یې د خاوند د اجازې پرته به له کوره نه وځي، او که افغانستان کې وي تر څو چې ژوندی دي باید که کوزده وي که واده وي باید د خپل خاوند په نوم کینی، که هغه راځي یا نه راځي دا بې تفاوته ده، دا دومره مهمه نه ده. مهمه دا ده چې باید د داسې یو کس په نوم سي چې هغه خارج کې اوسیږي.
لیلما چې خپلې دوه لونه واده کړي وایي چې دې ته به ډیری دوستانو ویل چې لور خارج کې ورکړي، خو دا په دې پوهېدله چې د انسان تربیه، شخصیت او تحصیل مهم دی، نه دا چې هغه چیرې اوسیږي. میرمن لیلما د خپلو هغو خپلوانو کیسه هم کوي د هغو چې لونه یې بهر کوژده کړې یا واده کړې وي.
څخه خپل عدالت اوسي او